السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرې کې د ماسپخین یو بجه شوې ده زنګ ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د قبایلی سیمو د پاکستان د زنو نورو برخو دغه سي د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصره او شننې هم لرو نیس پروګرام تړون هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه ورو زم همکار اسرار الله مومن دې درته وړاندې کوي
سړی مشر لومبې د مهم خبرونو لنډیز افغان چارواکي وایي لا هم د هغې پاکستانی هلیکاپټر په اړه څېړنې کوي چې د زیارت په ورځ یې د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره کسان یې وسلوالو یرغمل کړل په کراچۍ کې د ګولډ مارکیټ په نامه یو کاروباري مرکز کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل دوکانونه سوځېدلي او د شام رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب خار محاصره ماته کړې ده او زه خبرونو تفصیل افغان حکومت وایي لا هم د هغې پاکستانی هلیکاپټر په اړه څېړنې کوي چې د زیارت په ورځ یې د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره کسان یې وسلوالو یرغمل کړل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند مرستیالو د واخان مینپال پرون مشال ډوته وویل ولسمشر په یوې امنیتي غونډه کې د دې موضوع په اړه په ترلاسه شوو معلوماتو بحث وکړ د پاکستان د پوځ ویاند لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا بیا هغه اوازې رد کړې چې ګینې د هلیکاپټر په برمته شو سپرلو کې د پاکستان د پوځ مشر خپلوان هم شامل دي د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون ویل دي چې په لوګر کې بیړنۍ ناسته ته پړ شوی هلیکاپټر کې د سپار روسي وګړي خوندي خوشي کول خای اوږد وخت وغوړي د په خبره د پاکستاني او چارواکو ذمہواري جوړیږي چې د يرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅو کې مخکې شي په کراچۍ کې د ګولډ مارکیټ په نامه یو کاروباري مرکز کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل دوکانونه سوځېدلې دي په دې مارکیټ کې د 500 دوکانونو مالک عبدالکبیر آغا پرون مشال ورته وویل چې ډېر زیات تاوان یې اړولې د په خبره زیاتره دوکانونه د پښتنو دي او هور د بجلی له وجې نه لګېدلې
چه کم سے کم دیگه 10 لاکھ نقصان دی 70 لاکھ پر دی کروڑ روپے پر دی سونار دکانونو پکې دی زما د لوړ د کپړې دکانونو دی ټول شارټ سرکټ د سینا سمبولل چې په دې مارکیټ کې بجلی نه و لوډ شیډینګ
بلخو د خال چارواکو د پیښې تحقیقاتو لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه کړې د پاکستان چارواکي وایي یو امریکایي چې څو کاله مخکې له دې هېواد ایستل شوی او په تور لیست کې شامل وو بیرته پاکستان ته په ستنېدو نیول شوی دی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند سرپراد حسین پرنو ویل پولیسو د میتھیو ګیریک بیرټ په نوم د امریکایي په اسلام آباد کې په یو میلمستون کې نیولې دی دا د 3 کلن سړی څلور کاله مخکې وروسته له هغې چې د فتح جنګ په سیمه کې د پاکستان د پوځ پټو تحقیقاتي تاسیساتو ته نږدې ولیدل شو له دې هېواده وویستل شو ښاغلي بیرټ مخکې له دې چې له پاکستان څخه وویستل شي په دې هېواد کې څلور کاله ژوند کړی وو نوموړي له یوې پاکستاني ښځې سره واده کړی او دوه ماشومان لري مشال لړو ته غوږستئ ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د لمن زوړو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هېوادونو ملي امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی دا پریکړه د خلیف ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او د ایران د بنو چارو د وزیرو جواد ظریف ترمنځ لیدنه کې شوې ده د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف په دې لیدنه کې پریکړه وکړه چې دواړه هېوادونه بعد د ټولو هغو مشترکاتو په زیاتولو کار کوي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد جګړه او اقتصادي ودې لپاره د پالیسیو او تګلارو په کچا نږدېوالی رامنځته کوي د شام رژیم او مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب خار محاصره ماته کړې ده دوی وایي حکومتي ځواکونه چې د روس ملاتړ لري له څو ورځې جګړې وروسته یې اوس دفاعي حالت خپل کړی ملي شورا چې پکې د بشر الاسد د رژیم مخالف وسلوال لاټول شوي او مرکز یې په استنبول کې دی وایي د حلب خار ته له جنوب لویدیځ څخه د یوې لارې په غځولو توانېدلي چې د دې خار محاصره ماته کړي د بشر الاسد د رژیم مخالفو ډلو او اسلام پالو وسلوالو یوې اونۍ رئیسې د خلب خار د محاصرې د ماتول لپاره سخته جګړه پیل کړې وه. د دې خار په ختیځو څنډو کې د 2.5 لک په شاوخوا کې ولسي وګړي ایسار پاتې دي، خو د شام سرکاري ټلویزیون پرون د ورځې په پای کې وویل چې حکومتي ځواکونو د حلب په جنوب کې په یوې پوځي اډه کې څو سیمې چې د یاغیانو په لاس کې وي بیرته نیولې دي. د بلجیم چارواکي وایي یو بریدګر چې لویه چاړه ورسره وه او د الله اکبر نارې یې وهلې، د خالی په ورځ دغلتا دوه ښځینه پولیس یې جوبل کړي دي. له دې ښځو څخه یوه یې پر مخ ژوره زخمي کړې چې په هسپتال کې بستر ده. د بلجیم وزیر اعظم د برید غندلې ویلي دي لومړنۍ نښې نښانې ښایي چې دا یو ترهګریز برید و. د بیلګا خبري اجانس راپور ورکړی چې برید کوونکی د دریم پولیس په ډزو وژل شوی. او اخیری خبر د اولمپیک، د برازیل ریو دی جنیرو 2014 اولمپیک سیالیو د لومړۍ ورځې مقابلې د امنیتي اندېښنو او انتظامی نیمګړتیاو ښکار شوې دي. د لوبو منتظمینو پرون له هغو مینهوالو بخښنه غوښتې چې د لوبو نندارې لپاره په قطارونو کې ولاړ وو او له امنیتي چیک پوستو تیریدل. په ځنو لوبو میدانونو کې څوکۍ ټولې خالی پرتې وې، ځکه چې هلته د دننه نوتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو او خلکو په قطارونو کې انتظار کوو. د لوبو یو ویاندې ویلی دی له هغو ټولو خلکو بخښنه غواړي چې له میدانونو بهر ولاړ وو. د اولمپیک لوبو په لومړۍ ورځ د امریکا لوبغاړي لومړی د سرو زرو تمغه ګټلې. د اولمپیک په سیالیو کې د 206 هیوادونو لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي چې وو پکې د پاکستان دی. د اتر دې مهاله مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار العالم مومند نه واورېدل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باور افغان چارواکو پرون د لوګر په ازری کې د پاکستانی هلیکاپټر د معاملې په اړه بحث کړی دی.
وند همدارنګ کمیته موظف کړل چې په دې کې له موجوده قوانین مخنیوي د رفع کولو په مخه ورزوي او د دغه پیښو د تکرار د بشپړ مخنیوي په مخه د کابینې د تخنیکي کمیټې ته یو جامع طرحه وړاندې.
په بای کورونو میچنه مومندو کې د قبایلي سیمو د پرمختیا ادارې د یو بارانی پم بند جوړولو منصوري ورکړې او د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې د ژبو ادبیاتو څانګې پرون د عصري تقاضو او ادب د کردار په عنوان یو غونډه کړې.
دا اثر د تقاضو سره کم قسمه ادب تخلیق کول پکار دي. موږ سره په ادب کې تخلیقي ادب دي، تحقیقي ادب دي او تنقیدي ادب دي. اغه له کم داسې مضبوط او بنیادونه ورکول پکار دي چې د بین الاقوامي ادب مقابلو کې.
او نس پروگرام تړون کې بعد بلوچستان د کلا عبد الله زلي پاډاوره
څه د مذهبي ورورولي یو ډېر ښه بیلګه ده چې هندوان، عیسویان او مسلمانان ډېر په خواږه درشوار شپې سره تیروي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورزو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. افغان حکومت د لوکر په ازری ولسوالۍ کې د یو پاکستانی هلیکاپټر د بیړنې ناستې او د وطنو د یرغمل کېدو خبره نه ده تایید کړې او هم دا دغه یې هم ویلي دي چې د دې معاملې په اړه پلټنې دوام لري. بلخوا د پاکستان فوج بیان هغه واضح رد کړي چې ګنې د هلیکاپټرې په یرغمل شوو کسانو کې د پاکستان د پوځ مشر خپلوان هم شامل دي. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
په اسره کې د پاکستاني هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې پرې د طالبانو د برید او د الوتکې د عملی د برمته کېدو په اړه لا هم افغان حکومت خپل وروستی دریس نه دی اعلان کړی. د ولسمشر اشرف غنی د ویان رسیال د واخان مینپال د شنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د افغانستان له فضا څخه ازبکستان ته د روسیې یوې فابریکه کې د ترمیم لپاره د یوې می ولس ډوله هلیکوپټرې د تیرېدو غوښتنه کړې وه او د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواکي ادارې د دې غوښتنې په بنسټ د هلیکوپټرې د مشخصاتو په ثبت سره یوازې د ترمیم لپاره د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. خو افغان چارواکي وایي دوی تر اوسه نه ده معلومه کړې چې په لوګر کې له پیښې سره مخ شوی هلیکوپټر هماغه ده چې دوی اجازه ورکړې وه او کنه. د ولسمشر د ویان مرسیال د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر غني پر دې مسلې په یوې امنیتي غونډه کې په وروستیو معلوماتو بحث وکړ. ښاغلی مینهپال په دې امنیتي غونډه کې د شو پرېکړو په اړه وویل
یو پلاوی کومار څه چې د ګړنی لاسې په غدون د دې خزیه د بلادل آبادو در زمونی په خاطر او دا شایع دغه هلیکوپټر مشخصات می اوله دوله په تقاضانامه کې درج او په اجازه نامه کې تسجیل شوی مشخصات تر مقابل مطابقت لري او کنه. غونډه همدارنګه کلیه ته موظف کړ چې په دې کې له موجوده قوانین مقررات او طرز عملونه او احتمالي خناوي در افکولو په مخه ورزوي او دغه پیښو د تکرار د بشپړ مخنیوي په مخه د کابینه د تخنیک کمیټه ته یو جامع طرح وړاندې کړ.
دا ارګ تخایبه خبرې شوې خبر پانه کې هم راغلی چې افغان دولت په دې اکل دروانو څېړنو تر نتیجې د ډیپلوماټیکو اقداماتو نیول لپاره خپل حق خوندي ساتي. بل خو دا پاکستان د پاووس ویان د سیمباجوا هغه وزیرت کړی چې کندې پالوتکه کې پسپرو کسانو کې د پاکستان د پاووس د لوی درستیز خپل وان شامل دي. خغلی باجوا د ټوئیټر لاري ویلي د پنجاب د حکومت د هلیکوپټر د سپرو د هویت پاړه چې د افغانستان په لوګر کې بیړنې ناشته کړی او وزیر خبري شوی خو د يرغمل شو کسانو څخه یو هم د پاکستان د پاووس د لوی درستیز سره تړاو نه لري او په دې برخه کې ټولې اواسي به بن سټدي. باجوا زیاته کړې چې د برمت شو کسانو شوند ورته ډېر قیمتي دی او د دوی د خوندې راسنول لپاره به ټولې هڅې تر سره شي. د پاکستان د پاووس ویان تر دې ورس مخ کې ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د پاووس لوی درسيستا د يرغمل شو کسانو د خوندې خوشی کول لپاره د هر ډول هڅو ډاډ ورکړي. بل خو د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر سانګړي استاذي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټر کې د یو برمت شوی روسي د خوشی کول لپاره ټولې اڅی کې خو خاید نو موړي خوشی کول ډیر وخت غواړي. زمیر کابلوف د مسکو یو رادیو ته ویلي دا د پاکستانی چارواکو مسولیت دی چې باید د يرغمل شو کسانو د خوشی کول لپاره په هڅو کې مخکې شي، ځکه دا د پوینا په برمتشو کې شپږ تنه پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموي.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ نواز ګوند د ممبئی نه درغلو پر ضد احتسابي لاریون لپاره خبره شروع کوي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان را کوي.
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند د مرکزی حکومت د بډو رشوتونو په ضد د تحریک احتساب په نوم باندې احتجاجي لاریون یا ریلی نن د پیښور زکوړی پل نه بعد اسلام آباد په لور روانيږي، چرته چې بعد د صوبې د نور برخو نه هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ایم پی ګانو ضلع مشرانو او ناظمانو په مشره کې جلوسونه زی او هلته کې به راغونډيږي. د پیښور نائب ناظم قاسم علي شاه چې دغه هر څه انتظام کوونکی دی مشال لیډو ته ویل چې کله ټول خلک رايوځي شي عمران خان به لومبي خطاب دلته په پیښور کې کوي او دا استبا ټول د اسلام آباد په لور روانيږي او تر اٹک پورې به دوی ته د بیلابل سیمونه د دوی د پارټي خلک راځي کیږي او هلته کې به بیا اخیری خطاب کولی شي چې دا غو ورسته به دوی د اسلام آباد په لور لاریون کوي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ټوئیټر باندې د پاکستان ټول ځوانانو باندې غږ کړی چې د بډو رشوتونو په ضد دوی سره په دغه لاریون کې برخه واخلي. د پامول دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان په وزیر اعظم میاس نواز شریف نه تورونه لګولري چې په پانامالیکس کې د دوی او د دوی د خاندان نمونه راغلی دي او باید تدویدی ټول احتساب وکړي شي. ادمیا نواز شریف نه په دغه بنیاد باندې د خپل سوکې څخه د لری کېدو غوښتنه هم کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو اوریدو. په پاکستان کې لډيري مدیر راهيستي سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي چې درغلې کړې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ ته دوام ورکړي. د تحریک انصاف ګوند د پاناما اسنادو د پلټنو غوښتنه کوي او مسلم لیگ نواز ګوند عمران خان د نهله خبره کوي. التا د سیاسي چارو پوهان وای د هر څه سیاسي ګوندونه د خپل شخصي ګټو لپاره کوي. تفصیل د سراج ظهیر پر ریپورت کې.
د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړو دانیال عزیز او طلال چودري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایا صادق په دفتر کې درخواست جمع کړې چې پکې یې تور لګولې چې عمران خان د ټیکس پټولو لپاره افشور کمپنی جوړې کړې او په پاکستان او بهر ملکونو کې جایدادونه یې په خپلو اساسو کې ندي سرګن کړي. نو باید چې دا آرټیکل 25 او 30 تر لاندې عمران خان د قومي اسمبلی د چوکۍ نه لری کړي. شي. یاد دی چې لدی وړاندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو راتلو وروسته د وزیر اعظم د ناحلې لپاره درخواست په الیکشن کمیشن کې جمع کړی چې اوریدنه به د روانې میاشتې په 19 نیټه کیږي. د سیاسي ګوندونو په یو بل په تورونو لګولو باندې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي چې سیاستوال د هر څه د خپلو ګټو لپاره کوي او ولسی مسلې پر ځای پریږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد وی
کدی تور دا د الیکشن تیاری دا تو الزام در الزامات د کرپشن دواړو سایډونو نه لګي. حقیقت دا دی چې بدې کې د عوامو د فائدې داسې خبر نشته. د عوامو د فائدې به اله کې دي چې کده کرپشن تاسو سولوشن راوباسي نه داغه لپاره لیجیسلیشن وکړي او په پارلیمنت کې داغه سولوشن راوباسي.
همدارنګ چې مشال ریډیو په دې اړه د یو بل سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نو پختل نو د هغه وینا وا
دا د ملک بدقسمتی ده چې هغه ته داسې قیادت نه اثر ده. کومه سوچ کو موجوده وخت کې چې کم درې غټ ګوندونه دي وفاقي پیپلز پارټي مسلم لیگ نور تحریک انصاف په دې کې بنیادی تور باندې ټکی هم فرق نشته ده. دا بالکل ټول یو شان دي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په وینا چې د حکومت درغلیو پر ضد به دوی سبا د اتوار په ورځ له پیښور خپل تحریک پیلوي او له دې وروسته به په ټول پاکستان کې د دې تحریک د لارې اولست د حکومت د درغلو په اړه خبرداري ورکوي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په سواد کې د لسم او دولسم جماعتونو څخه فارغ شوو زده کوونکو په سرکاري تعلیمي ادارو کې د داخلو نه ملاوېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دی ویلي چې شاوخوا 14,000 زده کوونکي له داخلو څخه پاتې شوي او حکومت لا پکار ده چې د زده کوونکو وخت ضایع نه کړي ورته په تعلیمي ادارو کې داخلي ورکول یقیني کړي. تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
سواد پریس کلب منګوره کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن تر سوري لاندې په لسونو زده کوونکو د تعلیمي ادارو نشوالي په ضد احتجاجي مظاهره کړې او حکومت څخه نور تعلیم ترلاسه کول غوښتنې کړې. په دغه موقع د ضلع سواد پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر غلام علي وای
چې تقریبا 13,000 کسان چې د اډمیشن نه پاتې تیر کال باندې تقریبا 11,000 پاتې تیر کال موږ ته دا وی د احتجاج مو موږ پریس کانفرنس مو کړې موږ دې کال بده ټیکشي خو اقا شان اغه اغه اقا پالیسی دا نو موږ ګورنمنټ ته درخواست دی چې تاسو دغه تعلیمي ایمرجنسی شو ستاسو هغه تعلیمي انقلاب شو.
د مټي سره تعلق لرونکي یو بل تن گوهرالی پختونیار وای چې د تعلیمي ادارو کمی او بیا په سرکاري تعلیمي ادارو کې چوت میرټ د دوی د سیمه یو شمیر زده کوونکي د تعلیم څخه پاتې کړي دي.
د مټي کالج کې 3,300 کسانو پم جمع کړو پاره کې بس 500 کسان ایڈمټ کیږي. 2,800 کسان چې دي د تعلیم نه ځای شي او دوی بیا د شتګردي او د مصر خانو ته دوی ته بدرو تعلیم ځای شو. سکه نور کلو پارتس کې 500 سیټونه راتلو کوټه به سکه له 500 سیټونه نه 200 سیټونه کوټه کړی او د دونه های میرټ د مټي کالج او د مټي کا تحصیل 5,00,000 آبادی را.
ول سره تعلق لرونکي زلمه حیدر علي وای چې په لسم جمعات کې مې 900 څخه زیاتې نمبر اغستی ول بیا را ته هم په سرکاري تعلیمي ادارو کې داخله نه ملاويږي.
زه یو دیسی فیملی سره تعلق ساتم چې هغه کم پرایویټ کالج چې کم فیس دي ناغه نه شم افورد کوله او ګورنمنت کالج کې ماته داخله نه ملاويږي نو اخر زه بچر تاسو چې دوی سر دلته سیټونه نه دی مو سره سیټونه نشته نو کم اس کم یو بلډینګ په کرایه باندې والی مونږ دی هغه ته شپ کې خو کم اس کم چې صدا لو کی کنه د دې غومنګه نشو باد کړي که د دې مون تعلیم به دې باندې ان شي نو دا خو زمون فیوچر نه ده.
په دا اړه مو چې کله د منګوري څخه منتخب د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته ویل
سو یو لیمتل کسان ما په خپل کوم ډول سکول کې هم د غشان د اخیر کم چې ګورنمنت سرکار کی سبق ولا غریبا خلک چې د غشان سره پرایټ کالجونو او درم کې ما خبر کوم حالت هم څه داخل کم او ان شاء الله تعالی ډیر رسیدا چې بده ته شکن شي کوم کولو کوم او کم نه بیلډینګ کالج زمندي کالج ده سختباز روډ باندې هغه نم زما ډپارټمنټ بلډینګ وال ټول چې تاسو په تنیو کې کوشش وکړئ چې ماته پوښتنه وکړئ ماته کمرې راکې چې هغه د سټاپ ولم او بای کوم زه مدل چې مشور وکړم.
په ځل کې زیاته کړه چې د غستونزې د 13 کال څخه را روانه ده او دوی د صوبې وزیر اعلی ته هم د غستونزې وړاندې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، منګورا، سوات.
په بلوچستان کې په شکال بارانونه پیل شوي دي او په لومړي پړاو کې د هرنایي په سیمه کې د سیلاب اوبو له وجې 500 کسان مړه شوي دي. صوبایي چارواکو د سیلاب ځپلو سیمو بیا دوره کړې او په اوبو کې د لادرکه شوو کسانو د زر تر زره د موندلو یې ویلي دي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د کوټ څخه نږدې 100 کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته دارنای په زردالو سیمه کې 13 ورځې هغه مهال د پشکال یا د وسې د باران وروسته سیلاب راغلی وو. کله چې د مانده په خلو کې یا د وبو په لار کې د کوټ څخه تللی د 40 څخه زیات سیلانیان موجود وو، په هغه کې شزی او ماشومان هم شامل دي. خو د کلی سپلیزه خلګور زیاتره شزی او ماشومان پر وخت باندې خوندي کړي وو. په دې ترڅ کې د کلی یو ځوان شهباز خان خپل د خطر سره مخامخ شوی وو او مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
دا زران د خپل ځمداري ده د باران وسو نو زندګي هم بل ورکه چې د ګاډي د خونه رااله لا فاصله اوراله دوی وسو لگاو غری وس موقع نه کور نو بده ما بین کې دا و چې ګاډي وسلاو بند کړه دا ویګن نو بیا موږ دا ګاډي اخوا ته نور کسان وراله مشکلی والا زه دی خواته وم بیا غو باندې ټچن باندې کسان وکشل درې دانه یو ډول لاته وکشل یو دانه بیا لاندې وکشل دا نور کسان چې دی دا خونوري تنګیل د نن تللو دا لا خوره وستل.
تیر شپه صوبایي وزیر او دریم زیارتوال د سیمې دوره وکړه او انتظامی چارواکو ته د لادرک کسانو د مندل لپاره د هر ډول ګامونو د پورته کولو امر ورکړی. د غډول ډیپټی کمشنر هرنای اسمت الله او د اف سی کرنل قدیم ټول شپه د مرستې په کارو کې بوخت وو. د شاغل اسمت الله په وینا چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په بای کورونو میچنې مومندو کې د قبایلي سیمو د پرمختیا ادارې یا فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروجیکټ تر لاندې یو بارانی بند جوړولو منصوري ورکړل شوې ده. چارواکي وایي دغه بارانی بند کروندې ته د ودې ورکولو لپاره جوړیږي چې د یادې ادارې په وینا شاوخوا 200 اکړه سمک کې تبته اوبه هم ورکول کیږي. شانواز ترغزی نور حال راکوي.
د قبایلی سیمو د ترقی لپاره د جوړې ادارې د فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروجیکټ لخوا په بای کورنو میچنۍ محمد ایجنسی کې په یو باراني بند جوړونې کار شروع کول شي چې به ور باندې د ورسک میچنۍ د نهر نپاس لزمزمکي خړوبېږي. د دغه بند لپاره ایشیایي ترقیاتی بانک یاد ادارې سره مالی مرستې کوي چې مقصد یې په سیمه کې کروندو ته وده ورکول دي. د یاد بند خرڅ معلومات لا هم میډیا سره شریک شوي نه دي، خو د یاد ادارې چارواکي وایي چې دغه بند به لږ زیات 200 اکړه ځمکه خړوب. د سیمې یو اوسیدونکو شاه نظر محمد وای
د ملاغلی بابا پوری د هغه غرونو نه د دې اوبر اغلی دي او د دغه زیادن کې خپل قدرتي اوبه هم لګي لګي شته دي او د برنه دي باراني اوبم راځي. دغه یو نوم دی حصار امینا. تقریبا د هغه با د سی سوي کله پوری زمکا تقریبا 24 کله او د هغه نه بیا لګراخته نور لل زمکی دي مت 75-85 کله پوری بدل ته نور هم دي.
زیدن نومي دغه غر کې د باراني اوبو خورونه هر کال راځي چې د سیمې کروندو او څارو ته زیان رسوي. ولسوای چې دا به نه یوازې د هغوی د کروندې ګټه وکړي بلکې د بارانونو نقصانونه به هم کم کړي. خیبر خان محمد وویل:
کما په یوه کې دا کلی راغون شوی دا مکمل خورشي او غرونو سیټ ته به متاجر پاره شي بلکې دغه علاقې سره مکمل زیریاب راشي آباد وشي. دغه ډیم سره به لکه سټوریج به زیات شي د اوبو سطح به راڅرګند شي کوینه کې اوبو پیدا شي. دا کم د نه نه پاس بنجر علاقه ده. دغه بنجر علاقې کې به متاجر اریګیشن ډپارټمنټ نه واټر چینل به نه راوځي اریګیشن سیټ کوم دغه هم ډیولپ شي.
او طاهر خان وای چې هغه به ډیر په خوا په بارانی وبو د غزمکی کړلې خو ورستو بارانونو خړونه جوړ کړل او د کروندې زمکی خراب کړې. نو هغه د دغه ځای کرونده پرې خو ده خو کبن جوړ شي نو یو ور به بیا دغه کروندې شروع کړي.
او وسم په داخل لیډر په چا ځینې ځینې وشکی نو هغه په پمپونه لګوي دا پمپ وځي ما چې کوم تاسو وګورئ د خسته پښنه کې دا موږ ته د ډیم په ذریعہ باندې کې او برالین دا خو ځینې په اړه شي دلته کښونه ده کې دا غزمکا اوس د موږ نه بالکل خالي مشي دا په ولادت کې کران یا
او یاد دی بی چې دغه سیمه د بند سروي 2 کال وړاندې شوی و چې د بند جوړولو اجازه 4 ورځې وړاندې ورکړې شوی او امکانات دي چې په لاندو ورځو کې پر د ودانې کار شروع شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د کراچۍ خار ډیفنس فیس 1 سیمې په ګولډ مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل دوکانونه سوځېدلې دي. د اور لګیدو وجه تر دې دمه معلومه نه ده، خو زیاتره دوکانونه چې د پښتنو دي تور لګوي چې په غسه کې یو اشتهاري بورډ لګیدلی و چې نه یوازې د اور په لګیدو کې بلکې په مړ کولو کې هم یو ستونزه پیدا کړله او له وجې یې ډېر زیات تاوان شوی دی. تفصیل د محمد عمران نورو.
په دې مارکیټ کې د شاوخوا 50 دوکانونو مالک عبدالکبیر آغا د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په یو دوکان کې د تاوان تخمینه کم نه کم 100,000 روپۍ ده. ولې داسې دوکانونه پکې هم شته چې 50,000 روپو پورې سامانونه پکې پراته وو او ټول ایره شوي دي.
سونار دوکانونه پکې زموږ د لوړ د کپړې دوکانونه چې ټول شارټ سرکټ د سینې سمبوللای چې په دې مارکیټ کې بجلی نه و، لوډ شیډنګ وو، یہ بورڈ بجلی ہونا پہ جنریٹر باندھے دا مارکیٹ بجلی ٹول بندی جی ہر دکان ہی دائیں دکان ادریو پنجا بچہ
دکانداران وای چې د خار چارواکو ورته ویلي چې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې کوم چې بد دې پیښې پلټنی کوي او بیا بد تاوان تخمینه هم لګی. دوی د خالی په ورځ احتجاج هم کړو چې ورستو ورسره د کراچۍ خار ډیپټی کمشنر ملاقات وکړو او دغه کمیټه جوړه کړه. یو بل دکاندار داود شاه په وینا چې دوی 100 واره د چارواکو نه غوښتنه کړې چې د مارکیټ په مخه کې لګیدل اشتهاري بورډ لري کی
د دې اور لګیدلو بنیادی وجه کچ کم دی کنه دا بورډ دی په دې ځای کې دا کم شي چې دوی لګولې د دینه جانی نقصان مالی نقصان هر طرح نقصان د دینه وقو تراتلې شي له ماخام چې د دې سو بجلی پر شورت سرکټ باندې دا مسله جوړه شو او گاډي دلته ولاړ دي مکمل تور پر دا گاډي چې دی هغه ناکام دي او الته وبنس رسوله هغه زید دا هغه وجه دا د وبسګن رسو مخ کې بورډ دی.
د ګولډ مارکیټ ځینی دکانداران دا هم وایي چې دا اور کا په هر رنگ لګیدلې وي خو د تعصب عنصر پکې شامل ښکاری. د سره سره دوی دا ګیله هم کوي چې ځای میډیا ورله هغه رنگ وخت نه دی ورکړې لکه څنګه چې په خار کې 9 روپۍ خو تور کوي او غوښتنه کړي چې حکومت باید د متاثره دکاندارانو تاوان ومني او مرسته وکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو مسؤلین وایي چې هیواد ته راکډه کیدونکي افغانو کډوالو شمیره زیاته شوې ده. د یون ایچ سی آر چارواکي وایي چې هر ورځ د کډوالو شمیره زر وي خو کله کله دا شمیره 1300 ته هم رسیږي. نور تفصیل د کابل نه د یوسف زدران په دې رپورټ کې اورو.
د ترخم للارې هیواد ته راکډه کیدونکي افغان کډوال د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کابل په ختیس پل چرخي سیمه کې راټولېږي. دلته دوی د کډوالۍ د وروستي شوي اسناد له خودلو سره د کس په سر شاوخوا $400 ترلاسه کوي او بیا د خپلو کورونو په لور خوځيږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو د دغه کې مسؤلین وایي چې هیواد ته د راکډه کیدونکو افغان کډوالو شمیره د پام وړ ډېره شوې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو یا یو ان ایچ سی آر د دغه مرکز مسؤل فهیم ساتار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کډوالو ورځنی متوسطه شمیره چې دوی ته د مرستو اخیستلو لپاره ورګرځي زر کسان دي خو دا شمیره کله آن 1300 ته رسیږي.
وړکی اختر نه وروسته تر اوسه پورې موږ ته د ورځې تقریبا زر کسان چې حدود 2500 فامیله پورې کېږي موږ ثبتوو او هغوی د نقدي او غیر نقدي مرستو نه مساعد کېږي.
د معلوماتو له مخې د راستنېدنې شمیره یوازې 13,000 کسانو ته رسېده چې دا د 2014 ټول کال په نسبت هم خورا ډېروالی ښیي. افغان کډوال چې دلته د مرستو اخیستلو لپاره انتظار کوي وای چې کډوال نور په پاکستان کې د سخت وختونو لترولو تنگ شوی او په ډلې زتوګي هیوا ته دراتک زلونه خکړی دي.
ګر چې مخکې تم خو ځوان خو اوس د څو وخت کې سړي مشکلات د پاکستان حکومت جوړ کړی دی او د بانه نو سره ډیر سخت چلن کوي. نو موږ چې د دې نه چې سره بي عزت کیږي به تر دا چې خپل وځو د دې
پاکستان کې موږ ډیر زیات پتنګ راغلو کله به ماجر او افغانان خپل وطن پرې خېده دلته راغلي د اوس رات ولادا وای چې د هندو زامنو د هندو بچانو
دوی وای چې ورسره کې دن کې مرستې کفایت نه کوي بلکې افغان حکومت یې باید د سرپناه او زمکو غم وخري.
دلته د نساجی کې مې کور کرایني ولا کور نه لرم دا مرستې دوه درې میاشتې مې کار کیږي او نور دی اعلی دربار ته بیا ایرانم بیا نه کیږي.
نن ورځ پورې راغلی ولته پټی پټو کې مړول تر زمون په ټیم دی خپل مین هم نشته دی د وبو د غم څخه امام نشته دی ولا چا د پټو کې مړول دی.
ورسته لدی چې پاکستان د روان کال تر پای هلته د میشتو کډوالو د اوسېدو موده هم وغځوله. ورسره یو ځای افغان کډوال د رنگ رنگ زورونه سره مخ دي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د افغانستان سفارت د خپل وطن ګل وطن تر شعار لاندې د کډوالو د راستنېدو کمپاین پیل کړ او افغان چارواکو بیا ویلي چې د افغانانو له راستنېدو پرته افغانستان نیمګړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت ټولو اړوندو ادارو ته دند سپارلی چې د کډوالو د سم ځای پر ځای کېدو لپاره کار وکړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میا خیل د کډوالو سره د مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ورسته له هغه چې د راستنېدنې لړۍ چټکه شوه نو ولسمشر کېل وزارتونو ته دنده وسپارله تر څو د دوی د راتګ لپاره پوره چمتووالی ولري چې د دغه طرحې پر اساس ملي امنیت ادارې په ګډه کار کوي تر څو دلته د دوی د ترانسپورټیشن د مسلې نه نیولې دارنګ دوی ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو حکومتي بستو او دا هغه مسایل دي چې په همدغه طرحه کې شامل دي او رسنیزونکو کډوالو سره مرسته کیږي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمېره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدنې سره یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ او نورو ستونزو په اړه اندېښنه ښودلي او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
دا مشال رادیو ده.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو سپه په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجا کې دونکو د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
افغان حکومت وای لا هم د هغه پاکستانی هلیکاپټر پاړه سیړنه کوي چې د زیارت پورې زید لوګر په یو غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناست او کړه اوس پر کسان چې وسلوالو جرغمل کړل. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند مرستیال د واخان مینپال پرون مشالډو سویل ولسمشر په یو امنیتي غونډه کې د دې موضوع پاړه په ترلاسه شو معلوماتو بحث وکړ. په کراچۍ کې د ګول مارکیټ په نامه یو کاروباري مرکز کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 150 دوکانونه سوځېدلي. په دې مارکیټ کې د 500 دوکانونو مالک عبدالکبیر اغا پرون مشالډو ته ویل چې ډېر زیات تاوان یې اړولې. نه د په خبره زیاتره دوکانونه د پښتنو دي او هور د بجلی له وجې نه دي لګېدلې. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د لمن زوړول لپاره به غړې هڅې کوي چې د دوه هیوادونو ملي امنیت ته یې ګواښ پیښ کړي. دا پریکړه د خلی پورې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ایران د بنو چارو د وزیر جواد ظریف ترمنځ لیدنه کې شوې. د شام رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار محاصره ماته کړې ده. دی وایي حکومتي ځواکونه چې د روس ملاتړ لري له څو ورځو جګړې وروسته یې اوس دفاعي حالت خپل کړی. د بلجیم چارواکي وایي یو بریدګر چې لویا چاړه ورسره وه او د الله اکبر ناری یې وهلې د خالی په ورځ د غلطه دوه خزینه پولیس یې جوبل کړي. له دې خزینه پولیسو څخه یوه یې پر مخ جوره زخمی کړي چې په هسپتال کې ده. او د برازیل ریو دی جنیرو 2018 اولمپیک سیالیو د لومړۍ ورځې مقابلې د امنیتي اندېښنو او انتظامي نیمګړتیاو ښکار شوې دي. د اولمپیک لوبو په لومړۍ ورځ د امریکا لوبغاړي لومړۍ د سرو زرو تمغه ګټلې.
لړ خبرونه د اسرار العالم مومن نوارې د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوارو چې پاکستان زرن ورځپاڼه په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د افغان طالبانو لخوا خبر راغلی چې د پاکستانی هلیکاپټر عمله د دوی سره ده او په محفوظ لار ملاوېدو به یې دوی پاکستان ته په لاس ورکړي. د اداري په وینا کې څه هم طالبانو د دې هلیکاپټر د عملې د خوشی کولو لپاره څه شرط نه دی کېښودی او وایي چې دوی یې بیل کوم شرط خوشی کوي. نو باید چې په داسې صورتحال کې افغان حکومت له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې دا د عملې د ژوند مسله دا. او که دی لړکی د اپریشن ضرورت هم پیښ شو، نو د تختول شو د بازیابۍ لپاره دی یو غوړ کړن لار جوړ کړی. ادریا اخری کې لیکي په افغانستان کې ناتو پوز هم موجود دی او په دې حواله د پاکستانی پوز او د ناتو ترمنځ رابطه ډیره ضروری ده. نو زیات بخوي چې دا مسله د سفارتکاري د لارې هواره کړی شي او پاکستان حکومت له پکار دی چې دی لړکی څومره هم زر کولې شي چې هر ممکن اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اجرس خپل ادریه کې لیکي د خیبر پختونخوا اسمبلی د جمعې په ورځ یو بل منظور کړی چې پکې ویلې شوې دي چې د صوبې گورنر، وزیر اعلی، صوبایي وزیران، ناظمین او نور اعلی چارواکي به ذاتی کاروبار نه کوي. ادریه وړاندې لیکي چې که څه هم دا قانون یو ګټور قانون دی او دا د صوبایي حکومت لخوا یو ښه ګام دی، خو دا به هله پر اختیا ګټور ثابت شي چې د دې لپاره د یو سر نظام جوړ کړی شي او دې ته عملی شکل ورکړی شي. ګنی دا به هم لکه د ځینې نورو قانون نو پرنګ یوازې دو کتابونو خایست وګرځي. ادریه اخری کې لیکي باید چې اوس د دې قانون خواږه اولس او صوبې ته رسولو لپاره حکومت نور اقدامات وکړي او د دې د سارنې لپاره یو کمیټي جوړ کړي چې هغه وګوري چې کوم سرکاري خلک له ذاتی کاروبارونو سره تړلې دي او د هغوی یو لیست جوړ کړي چې حکومت پرې په سم ډول کار وکړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
سټریټ فور سیړنیسی ادارې د کشمیر په لانچه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلي تعلقاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخانی یورک ټایمز رسپانې په یوه اداریه کې هغه تورونو ته کتنه کړې ده چې د افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړې په پخواني ولسمشر حامد کرزي لګوي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
سټریټفور سیړنیزه اداره لیکي دا اویاو کالو راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلو حالاتو مرکز د کشمیر مسله ده. د کشمیر حیثیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې تر ټولو لوی خنډ دی. اداره لیکي دا وخت هند تر انتظام لاندې کشمیر کې شپږ لکه هندي سرتیری او نیم پوځي ځواکونه ځای پر ځای دي. په 1999 کال کې په سیمه کې د حزب المجاهدین وسلوالې ډلې مخې ته راتلو پس تر اوسه هلته 90,000 کسان وژل شوي دي. اداره لیکي په کشمیر کې اوس د ولس غوسه یوازې د ډلې د مشر برهان الدین ونی د وژنې پورې محدوده نه ده. زیاتره کشمیری وګړي تر اوسه د هندي حکومت لخوا په 2013 کال کې د یو کشمیری بیلتون پال افضل ګورو ته په پانسي ورکولو خپه دي. نوی دلی افضل ګورو په کال 2001 کې د هند په پارلیمان د برید پلان جوړونې لپاره تورن ګرځولی و. کشمیری وګړي وایي چې هغه ته د منصفانه عدالتي کاروای موقع نه و ورکړل شوی. د دې سربیره کشمیریان د اقتصادي حالت نه هم خوشاله نه دي. هلته بیروزګاری 5.3% ده چې د گاونډو ریاستونو پرتله تر ټولو زیاته ده. اداره لیکي هند او پاکستان په سیمه کې د ولس د مظاهرو په غبرګون کې پر یو بل تورونه پورې کوي. د ادارې په خبره که څه هم پخوا پاکستان په کشمیر کې د یاغیتوب ملاتړ کړی دی، خو پر پاکستان د هند الزامونه هغه څه دي چې ځان له تورونو خلاصوي. اداره لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزو تعلقاتو په اړه په مذاکراتو کې د کشمیر مسله مهمه نقطه ده، نو داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به هم تعلقات پیچلي وي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پر حامد کرزي تور لګوي چې د حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي او په هیواد کې له قومي بحران نه ګټه پورته کولو سره په واک کې واپس راتلل او یا په یو لړ مراعاتو زور راوستل غواړي. دوی وایي چې حامد کرزي په فعال ډول له مشکلاتو سره مخامخ ولسمشر په کمزوري کولو کې لګیا دي. د دې لپاره کرزي د سیاسي نفوذ یو متبادله بڼه ساتلې او احتجاجي تحریکونه راپاروي چې کېدی شي تشدد رامنځته کړي. رسپانه پوښتنه راپور تکوي چې په داسې حالاتو کې د کرزي جواب څه دی او زیاتوي چې نوموړی له دغو تورونو نه انکار کوي. رسپانه لیکي چارواکي په کرزي او دغه په ملګرو تور لګوي چې په افغانستان کې په وروستو مظاهرو کې لاس لرلو، خو کرزي وایي نه حکومت نسکورول غواړي او نه هم په واک پسې دی. دغه په خبره په دې کې ورته هیڅ شک نشته. د حامد کرزی په خبره هغه غواړي د ستمبر د مهلت پورې د حکومت قانوني حیثیت ومنل شي چې د نوموړي په خبره د دې لپاره یوازینی لاره دا ده چې د هیواد د ټولو قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه راوبلل شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو جنگي مهارتونه او مسلکي وړتیا له یوې روسي بلې ته زیاتېږي او دا مهال د شپې لخوا په ډیرو بریدونو کې له ځانګړو ښو روزل شوو کمانډو ځواکونو څخه کار اخلي. رپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو هم د هلمند جګړې ته د خپلو ښو روزل شوو وسلوالو یو ځانګړې ډله ور مخکې کړې. په عین حال کې د هلمند چارواکي وایي چې په هلمند کې په دولتي پوستو پر وروستیو بریدونو کې د طالبانو سره یو شمېر بهرني وسلوالم ملګری دي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ ځینې نورې برخې د اجمل ان اورو.
د هلمند چارواکي وایي د افغانستان اردو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو نسبتا منظم او مجهز ځواک سره مخ ته دی. وایي طالبانو د سرې کتې په نوم دا 300 کسیز ځواک په دې وروستیو کې جګړې ته داخل کړي. د طالبانو یو قومندان ویلي چې د وسلوالو یو ځانګړي روزل شوی ډلې د هلمند په جګړو کې برخه لري. د قومندان چې یو وخت نوم یاد شي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د سرې کتې له 300 ځانګړو روزل شوو وسلوالو جوړه شوې. د طالب قومندان ویلي چې سرې کتې ښه نتیجه ورکړې او ستا ډله پر دې ورکوي چې په نورو ځایونو کې هم ورته ځواک وکاروي او کنه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هم د افغان حکومت پوځي چارواکي او هم خپل وسلوال طالبان د طالبانو د دینوي وسلوال ځواک په اړه څه نه وایي، خو د هلمند ملکی چارواکو د خبري اژانس ویلي د طالبانو یو قومندان چې حجي ناصر نومیږي او مخکې په زابل او کندهار کې د بریدونو مشري کوله، اوس په هلمند کې د طالبانو د دینوي وسلوال ډلې چې سره کې تی بولي قومندان دي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د طالبانو سره کې تا د روان کال په لومړیو کې په سنگین ولسوالۍ کې را پیدا شو چې ورسته یې شمیر 300 تن ته زیات شو. په ریپورت کې د یو طالب کمانډان لخوا ویل شوی د دې ځنګړي وسلواله ډلې تلفات ډیر کم دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې د خک شمیر نه دی خوده. په کندهار کې چې د هلمند ګوندی ولایت د امنیتي بانفوزه کمانډان جنرال عبدالرازق د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سویلی د طالبانو د نوې اسواک یو واقعیت چې موږ ترې انکار نه کوو. د نوموړي په وینا طالبان اوس خپل جګړیز تکتیکونه بدلوي او د نوې وسلوال ځواک هم د همدې هڅو یوه برخه ده. بلخوا د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل داسې شواهد لري چې د نادلی په ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت تاییدی. ښاغلی حیات وویل د دې بهرنیو وسلوالو څخه یو شمېر د نادلی په جګړو کې وژل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې د کوم بهرني هیواد وسلوالو. نوموړي وویل وسلوال چې غوښتلې د هلمند څو ولسوالۍ ونیسي په خپلو هڅو کې ناکام شوي. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو تیره اونۍ د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړل. وروسته یې د چانجر په شمول چې مرکز لشکرګاه ته څیرمه پرته سیمه ده، د نادلی ولسوالۍ په ځینو برخو کې پر حکومتي پوستو بریدونه وکړل. د هلمند چارواکي وایي چې په دې دواړو ځایونو کې طالبانو د درنو تلفاتو ګاللو د جګړې کرخي پریخي، خو طالبان دا کوي چې په هلمند کې پر حکومتي لوري فشار زیات کړی دی.
دا اجمل اند اوریدونکو اوس وخت شبه دی د اونیس خبرونې تړون. په نننې خبرونه کې به د بلوچستان د کلا عبدالله د سیمې حال واره. د خبرونه زمو همکار بریوال کاکړ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د اونیز خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې د بلوچستان د پښتني سیمې یا جنوبي پښتونخوا د کلا عبدالله ضلع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پیل کې به د کلا عبدالله د جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورئ. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د کلا عبدالله د پیداوار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات وړاندې کوو. د خبرونې پایل د کلا عبدالله له جغرافیا او میشتو قبیلو کوو. د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی د دې سیمې د جغرافیا په اړه وایي.
د کلا عبدالله ضلع چې دا د هغه مشرق ته د مرخه تخوات د پښین ضلع ده، او د دې جنوب ته چې دی هغه شوراوک او هلته بیا د افغانستان د باونډري چې دا ډیورنډ لاین دا بیا دغه رقم مغربي برخه عین تر د سپین بولدک سره د دې پوله تړلې ده. د ویش بارډر چې دی دا ریګ او بیا جی شمال چې دی هغه د ډیورنډ لاین او د اڅوګزو توبه چې دا هم په کلا عبدالله ضلع کې ده، او هلته ځي توبه کاکړی ته رسیږي.
ډاکټر عبدالروف رفیقی د کلا عبدالله د ښاري او انتظامی جوړښت په اړه وویل.
د کلا عبدالله وجه تسمیه چې ده د پښتنو د افغاني تاریخ د مشهور او نومیات شخصیت حاجی عبدالله خان اڅوګزي په نامه دا کلا عبدالله مشهور ده. دا کلا عبدالله خپل بازار دی، مګر د دې ضلع انتظامی مرکز د چمن شهر دی چې د ډیورنډ کرښې څخه پر 2 کیلومتر مغرب لور ته پروت دی. په دې کې نور کوچني شهرونه لکه ګلستان هم یو شهر دی، او دارنګ کوچني قریې شالباغ او دوبندی او کلی چې دی غټ غټ کلی دا څو توبه توبه هغه برخه ده چې احمدشاه بابا د دوبی سراسیله توبه تبزی کې تیرول ډیر شي وبوي، او شزګان زنګلونه او ښکار به کاوه، او حتی یو تاریخي اداش ده چې احمدشاه بابا مړینه هم دغه د کلا عبدالله د ضلع د اڅوګزو په توبه کې شوې ده.
له ډاکټر رفیقی څخه مې وپوښتل چې په کلا عبدالله کې د پښتانه کام کومې قبیلې میشته دي. نو هغه وویل
په دې کې تر ټولو غټه قبیله چې ده هغه د اڅوګزو ده، ځکه چې د اڅوګزو جدي امجد یا اغلوی نیکه اتک هغه په خپله هم د کلا عبدالله موجوده کلا عبدالله ضلع په توبه اڅوګزي کې سری کړی یو کلی دی هغه اجره کې ښخ دی. او د دې علاوه په جلال عبدالله ضلع کې کاکړ، ترین، لش، سید تر تحد د نور قومونه لکه نورزی او د غلجی ځینې پښې په اقلیت کې دلته آباد.
ډاکټر عبدالروف رفیقی هلته د میشتو مذهبي لژکیو په اړه داسې معلومات راکړل.
د کلا عبدالله بلکې د چمن ښار یو بازار دی، یو مشهور سړک دی تاج روډ. د تاج روډ په یو سر کې هم مسجد دی، په بل سر کې هم یعنی د لمر خاته لخوا هم یو مسجد دی او د لمر لوېده لخوا هم یو مسجد دی. په دا مابین کې د هندوانو یو مندر دی او په دا مابین کې په دا بل غاړه باندې د سړک د عیسویانو کلیسا ده. یعنی دلته د مذهبي ورورولۍ یو ډېر ښه بېلګه ده چې هندوان، عیسویان او مسلمانان ډېر په خواږه درشوش شپې سره تېروي او حتی یو د بل اجرو ته، یو د بل فاتحو ته سره ورځي او یو د بل خواخوږي کوي.
ژوند ژواک
د کلا عبدالله د ولس د ژوند ژواک د څرنګوالي په اړه د دې سیمې لا یو فعال او خبریال مالک اڅکزي سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشحالۍ کوي. نو هغه وویل
اخترونه، کوزدې، ودونه، زوکړې، د لوبو چې کوم پروګرامونه وي، بیا سیاسي بریاوې وي، نو په دغه موقعو باندې خلک دلته دغه خوشحالۍ منځي او د خپلو خوښیو ښکاره کونه کوي او په ډېره لویه پیمانه باندې دوی اترونه، سندرې، ډولونه او ټکونه، یعنی نشانه بازی او خوراکونه د کالیو اغوستل په دغه موقعو باندې کوي.
مالک اڅکزي وویل د کلا عبدالله خلک او په ځانګړي توګه ځوانان له موسیقي سره خورا ډیره مینه لري.
دلته ځوانان لکان د دې موسیقي سره سره ډیر ښه سندرغاړي هم پیدا کوي، کاغه هم په محلي معنا یا د ځایي سندرې وایي، خو خلک خورا زیات خوښوي او په دې کې برخه اخلي. هغه اوري
د ویل د کلا عبدالله ټولنه لا هم پر قبایلي اساس تکیه کوي او خلګي د غم او بد ورځې پر مهال د یو بل پر مرسته او غم راځي کوي.
چې د چا په کور کې مړی وسی، بعد پېښ راشي، نو زموږ په تیخوانی د ماجد یا جماعت په چوکاټ کې درې ورځې رواني او همدارس یو درې څلور ورځې بیا کور ته رواني، نو خلک ورته راځي په ډېر لوی تعداد کې، ریبان، اجزان، ملګری او د لیر لیر پرتو سیمو سره ورته راځي.
مالک اڅکزي وویل د سیمې په ولس کې داسې ډېر رواجونه اوسم شتون لري چې د خلکو ترمنځ د مینې او ورورولۍ دود ته وده ورکوي. خو د ده په وینا یو څه چې د اوسنۍ نړۍ له اړتیاو سره سمون نه خوري هغه دا دی چې هلته و تعلیم او په ځانګړې توګه ښځینه تعلیم ته پاملرنه ډېره کمه ده.
زما په فکر خو تر ټولو لومړی بد رواج دا دی چې خلک د خپلو لوڼو و تعلیم ته دومره توجه نه ورکوي څومره چې د زامونو تعلیم ته ورکوي. او که څه هم لږ تعداد خلک داسې چې هغه د لور د زوی فرق نه کوي، په ښارونو کې اوسېدلی دي یا هغه هغه ذهنونه یې منور دي د رڼا سره، دلته شتمن خلک هم و خپلو لورګانو ته، خویندو ته هغه حقوک نه ورکوي کوم چې په دین مبین اسلام یا پښتونولي یا په انسانیت کې چې کوم دي، په خاص توګه د مال او د جایداد په معنا باندې. بل زما په فکر بې ځایه تربلګلوي هم شتون لري تر ډېره حده پورې.
مالک اڅکزي وویل د کلا عبدالله او په ځانګړې توګه مرکز چمن کې د خور او لور پر سر د ولور په شکل کې پیسې اخیستل تر نه منل کېدونکي حده پورې پورته شوی دی.
ولور دلته په چمن ښار کې اوس د یو عادي انسان لپاره تقریبا تر لسو لکو روپو پورې دی، یعنی یو ملیون پاکستانی روپۍ جوړیږي. اوس یو ځوان، یو وګړی، هغه به لس لکه روپۍ څنګه ګټي او څنګه به برابروي؟ دغه د هغو لپاره ډېره ګرانه خبره وي. د ډېرو مشکلاتو پس بیا دی ولور ادا کوي.
کورنۍ ژوند
د د تړون خبرونه په دې برخه کې په کلا عبدالله کې د میرمنو پر ژوند او تعلیمي حالت خبرې کوو. په دې اړه مې له دې سیمې د صوبای اسمبلۍ لغړې سپوږمۍ یڅکزۍ سره مرکه وکړه او ورڅخه مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه په پام کې ونیسي نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغې وویل
زه به وایم چې یو المیه ده د ښځو سره، که د ښاري ښځه وي که هغه د کلیوالې ښځه وي، د دې سره مسایل، د دې سره پرابلم، د دې سره وي خامخا که هغه هر څومره په تعلیم پرمخ ولاړ شي.
سپوږمۍ یڅکزۍ وویل ټولنه په تعلیم پرمختګ کوي، خو د دوی په سیمه کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې ښځینه تعلیم له پامه غورځول شوی دی.
ډېر بدقسمتي سره په ډېر بدقسمتي سره دا هم چې زموږ د تېرو حکومتونو، تېر امیرانه حکومتونو چې تېر شوي دي د تېرو 15 کالو سره پاکستان پر یو شی هم داسې توجه نه ده ورکول شوی څنګه چې وایي چې ورکول شوی. تعلیم خو بیا هغه شی و چې وایي چې که څه د یو معاشري د یو تعمیر هغه که څه بنیاد وي چې تعلیم په کوم معاشره کې نه وي، په کوم ځای کې نه وي، په کوم کور کې نه وي، د هغه بنیادونه کمزوري وي، نو دا زموږ دغه بنیادونه زموږ د وخت څخه کمزوري پاتې شوي دي. نو زموږ دا حکومت چې رالی په دې زموږ مخلوط حکومت چې په دې کې موږ د تعلیم دپاره ایمرجنسي کول کول ایمرجنسي په هغه صورت کې لګول کېږي چې ځای بالکل حالات دونه خراب وي چې هغه کې بل هیڅ حال نه وي، د هغه دپاره به ایمرجنسي لګول کېږي. چونکې زموږ دپاره مسایل بېخي ډېر وو، بېخي ډېر زموږ د داسې سکولونه وو چې هغه سکولونه به وه د سکول کاغذو باندې به د سکول لیکل شوی وي، لیکن په حقیقت کې به موجوده نه وو، په حقیقت کې به موجوده وو، په کاغذ کې به نه وو، تنخواه به اخیستل کېدل. مطلب ډېر مسایل موږ ته زموږ په 5 کلنۍ دور کې دا زموږ دپاره رښتیا خبره مشکل ډېر وو چې موږ دا کول، بیا هم موږ خپل کوششونه وکړل.
نوموړي وویل د تعلیم او پوهې د نشتوالي له کبله هلته میرمنې له تشدد سره مخامخ دي.
بالکل هغه علاقه کې ده وکیل عبدالله چې اوس هم شته، ځینې دادي چې ځینې به غږ نه کوي، ځینې وایي نه، ځینې د څه د مخامخ ورسره کښېنه، د هغو د خبرو د رویې د حرکات څخه نه څه ته ویلی شي چې د دې ښځې څه دا مسایل دي. ضروري دي چې جسماني تشدد وي، زباني تشدد، که ښځه راواده کړي پر هغه ته پیغور ورکړي، پر یو نه یو شي پیغور ورکړي، که د پلرګنې پیغور ورکړي، که یو داسې شی یعنی راوړي د هغه پیغور ورکړي. دا مطلب تشدد چې دي په دا معاشره کې شته، خبره هغه د تعلیم ده، خبره هغه د شعور ده.
سپوږمۍ یڅکزۍ وویل پښتنه ټولنه تر هغه وخت پرمختګ نسی کولای تر څو چې د دې په وینا میرمنې تعلیم ونه کړي.
څه په دې پښتنې کو دې پښتنې لور دې پښتنې مور په هیڅ باندې د خپل ورونو ته تو بچانو ته دا پیغام ورکوم چې یو ښځه چې دا یو مور ده، دا بیا د کور والا ده، بیا بر دا یو لور ده، یو خور ده. نو مطلب دا چې د دې دا د کور حصہ ده نه، نو دا که فرض کړه یو چې بل کور ته ولاړ شي، په دې باندې یو بل کور آباد شي، دا هغه څخه بل نسل چلیږي. اول حق د دې چې دا کم پلار خپل لور تور کوي یا کم ورور خپل خور تور کوي، هغه دا دی چې تعلیم دې ته ورکول. تعلیم چې ورکول سو دا یې داسې کړي مکمل ښځه ځین جوړ کړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د بلوچستان د کروندګرو سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای په کلا عبدالله کې قدرتي زیرمې د نورو سیمو پرتله ډېرې کمې دي. خو د په وینا کلا عبدالله په زراعتي پیداوار کې د سیمې په کچه نوم لري.
بلوچستان دولسان پیداوار برخه کې وه عبدالله پلیس کې رکھا یا بیا په دویم نمبر باندې چې دی هغه طالبان کې لکه خټکی چې عمرانګر یا بیا سبزیانې دي او په سبزیانو کې بیا کلکور زیات کې بیا هغه ماشوم دي.
عبدالرحمن بازی وویل د کلا عبدالله او په خاصه توګه د دې سیمې د مرکز چمن خلک د پاکستان د نورو ښارونو ترڅنګ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم کاروبار لري.
چونکی کلا عبدالله خو نو هغه ضلع ده چې د چمن خلک چې دي یا هغه په نږدې سیمه خلک یقینا د نړۍ له نورو ملکونو سره په ډېر غټه پیمانه باندې کاروبار دی، جاپان یا نورو ملکونو سره یقیناً تجارت کوي.
نومیالی د دغې سیمې
کل عبدالله هم په تاریخي توګه د کندهار برخه پاتې سوی و او د دې سیمې هم په تاریخ کې د پام وړ شخصیتونه زژولې دي. د دې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقي د خپلې سیمې سیاسي شخصیت داسې یادوي.
یو خو په خپل غازی عبدالله خان اڅکزی دی چې په نامه دغه ضلع نومول سوی ده. دا د کل عبدالله یعنی هغه نومیالی شخصیت دی غازی عبدالله خان اڅکزی چې په 1300 د سلوشتي په شهادت ورسېدی او اوس په کابل کې ښخ دی. دغه رقم په سیاسي شخصیتو کې خان شهید محمد خان اڅکزی هم دغه ضلع یو نومیالی سیاستدان و چې د برصغیر په سطحه دغه د سیاست درب پروت و. او په موجوده وخت کې محمود خان اڅکزی او د دې کورنۍ جیلاني خان اڅکزی او برات خان اڅکزی دا هم د کل عبدالله وتلي سیاسي څېرې. بسم الله خان کاکړ هم د کل عبدالله یو وتلي سیاسي څېره ده. او دا ډول په دیني علماو کې مولانا عبدالغني صاحب ډېر نومیاتي عالم او ډېر بهترین دیني او مذهبي خدمات یې دي پر دې وطن باندې.
ډاکټر عبدالروف رفیقي د کل عبدالله پر ادبي شخصیاتو هم رڼا واچوله.
تر ټولو مهم شخصیت د کل عبدالله د ضلع چې د پښتو ادب د دویم خوشحال خان خټک په نامه یادیږي ملا عبدالسلام اشیزی دی. چې ملا عبدالسلام اشیزی په خپله ډېر نومیالی شخصیت و او د پښتو ادب په تاریخ کې چې د سټیټ لخوا باقاعده کم لومړنی کتاب سوځل شوی دی هغه د ملا عبدالسلام اشیزی سوسنی چمن و چې انګریزانو په 1928 کې وسوځوي. له هغه راوروسته بیا ملا قلندر اڅکزی چې د چمن اصل اکللی دي په 1930 کې په ډیلي کې په حق رسېدلی دي. هغه هم د کل عبدالله د ضلع په افتخاراتو کې دي او پخپله د خانشهید محمد خان اڅکزی علمي ادبي او سیاسي تر څنګ علمي ادبي خدمتونه هم د ستایلو وړ دي.
د مشال رادیو د تړون خپرونې اورېدونکو تاسو د کل عبدالله په اړه معلومات واورېدل. له دې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوش او خوشاله اوسئ. خو د مشال رادیو اورېدل مه هېروئ.